پی خبر کے گھر میں دولس بجے شوری دن کو رمشال ریڈیو پہ خبری کڑا کے ہارون بادشاہ سلام وائم پروانہ کے پا خبروں سربے رفریوش میں سے مجھے موضوعات رپورٹوں اور جنو پاکستان ہے وہ ہمدارز نڈیوال رسپانو اور خبری ادارو لکھنے درور خبروں دا بشیر گواہ خناو
لومړی د خبرونو سرټکی افغانستان کې د ناتو پوځیانو قماندان پینډې کې د پاکستانی پوځ مشر سره د سیمې پر امنیت او طالبان سره د سیاسي روغ جوړې په مسله خبرې کړې دي. چارواکي وایي د قبایلي سیمو باران ځپلو خلکو سره مالی مرستې کوي او امریکایي ولسمشر کیو باتا د خپل سفر په مهال ویلي چې د بشري حقوقو په مسله به خپل غږ پورته کول جاری ساتي. د خبرونو تفصیل افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او د ناتو د قاطع میشن یا ریزولوټ سپورټ میشن قومندان جنرال جان نیکولسن پرون د پاکستانی پوځ مشر راحیل شریف سره ملاقات کې د سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. د پاکستانی پوځ د اړیکو د ادارې ISPR په پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې پینډې کې شوې د ملاقات کې دواړو پوځي مشرانو د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په خبرو اترو او پر ډیورنډ کرښه د امنیتي هم آهنګۍ په اړه هم بحث کړی دی. چارواکي وایي د روسو کې بارانونو قبایلي سیمو کې 8 کسان وژلي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې مشر فیاض علي شاه نن مشال رډیو ته وویل چې دی او د قبایلو هغه خلکو ته به چې کورونه یې ویجاړ شوي دي پیسې ورکوي.
یو کمپنسیشن پالیسی دا پاره کې چې د چا کور پورا را پریوزی یا نیمګړې را پریوزی په دې کې کوم څه کو فات شي نو دا غره پاره ځان نه دی. یو پیکیج دی فولی ډیمیج کورونه پاره چې 4 لک روپۍ دي او دا پارشل ډیمیج پاره 1,60,000 روپۍ دي. څه کو فات شي نو هغه د مخ 3 لک روپۍ ورکړي. دا چې انګلیش شټو شي نو 1 لک روپۍ ورکړي. چې کوم دې کې تقریبا 38 کسان وفات شوي دي په دې د سپیل کې کنه نو موږ چې کوم د ګورنمنت پالیسی دا غره پالیسی لاندې به خلکو ته ټول پیکیج ملایي.
په همدې حال کې له قبایلي سیمو څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شو چې د خیبر پختونخوا بیا بلو سیمو کې په کمپونو کې ژوند کوي هم د ورته مرستو غوښتنه کړې. تمه ده چې د دې هفتې په اخره کې به د ایران ولسمشر حسن روحاني اسلام آباد ته لاړ شي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره پرونی خبر پاڼې تر مخه دې لړ کې پرون وزیر اعظم نواز شریف د ایراني سفیر مهدي هنردو سره ملاقات وکړ او د تجارتي اړیکو په پراخولو یې زور راوړ. د یادونې ده چې په یمن کې د جګړې لپاره د سعودي عرب په مشرۍ هغه پوځي ائتلاف کې پاکستان هم شامل دی چې تېره اونۍ په مهدي هنردو سختې نیوکې کړې وې. خو پاکستان د یمن په جګړه کې د سعودي د نظامي مرستو غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون جنوبي وزیرستان ته تللی او هغلته موجودو پوځیانو سره ملاقات وکړه. وی ویل چې ترهګر به بیا منظم کېدو ته نه پرېږدي. نوموړی زیاته کړی چې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک یې خپلو سیمو ته ستانه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د قبایلي سیمو په لکونو بې کوره شوي خلک د خیبر پختونخوا په بېلابېلو ځایونو او د ډیورنډ کرښې اغاړه خوست او پکتیکا کې د بې کورۍ ژوند کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د هغو ځانګړو عملیاتو ستاینه کړې ده چې په ترڅ کې 14 کسان بندیان د طالبانو له زندانه خوشې شول. د ولسمشر له دفتره پرونی خبرې شبې خبر پاڼه کې د دې عملیاتو او بندیانو په اړه ډیر څه نه دی ویل شوی خو پکې راغلی چې دا ډول عملیاتو ترسره کول د افغان امنیتي ځواکونو د زیاتیدونکي ځواک څرګندونه کوي. افغان چارواکي وای د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د ژغورنې د هوایی او ځمکني عملیات د ملي پوز د ځانګړي یونټ یا قطعې پر مټ ترسره کړل چې امنیتي ځواکونو او ولسي وګړو ته پکې زیان نه دی اوښتی. په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د څو لسیزو سړې جګړې وروسته د امریکا او کیوبا ترمنځ اړیکو کې د خوالي پترس کې پرون امریکایي ولسمشر باراک اوباما د غهواد ته خپل تاریخي سفر لومړی ورځ د دواړو ملکونو د تعلقاتو لپاره نوې ورځ وبلله. پرون د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره له خبرو وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل سره له دې چې دواړه هیوادونه خپلو کې اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړې کوي خو واشنگتن با د کیوبا پر کمیونیست حکومت د بشري حقوقو او سیاسي ازادیو په برخو کې فشار ته دوام ورکړي. ولسمشر بارک اوباما زیاته کړه چې د سختو 15 لسیزو څخه زیاتې مودې وروسته به د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکې شپه په شپه بدلې نشي. هغه همدار زول چې امریکا باید د جمهوریت، نړیوالو انساني حقوقو او مذهبي ازادیو په استازیتوب خپل غږ پورته کول جاری وساتي. دا په خبره ده کې د کیوبا د خلکو لخوا د خپل راتلونکي د ټاکلو حق هم شامل دی. ولسمشر باراک اوباما په تیرو اتیا کلونو کې لومړی امریکایي ولسمشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. دا په 1959 کال کې په کیوبا کې د اوسني ولسمشر د ورور امیر یا ډیکټیټر فیدل کاسترو واک ته رسیدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو خواته مهم ګام ګڼل کیږي. د شام تاریخي ښار پالمیرا په خوښه کې هغه مهال نښتی شروع شوې چې د روس د هوایي بریدونو ملاتړ لرونکو شامي ځواکونو له داعش وسلوالې ډلې څخه د دې ښار د نیولو لپاره جګړه پیل کړه. نښتی پرون د پالمیرا ښار چې د مئی میاشتې راهیسې د داعش په ولکه کې دی په 4 کیلومتره کې پیل شوي. د شام ځواکونه او ملیشۍ د روس او شام د الوتکو په ملاتړ د دې میاشتې له پیل راهیسې د یونسکو لخوا په نړیوال میراث کې شمارل شوي دغه ښار خواته د ورتګ هڅې کوي. د شام د بشري حقونو د څار ډله وایي چې وروستۍ څو اونیو کې د سلګونو هوایي بریدونو سربیره د پالمیرا پر لور د حکومتي ځواکونو پرمختګ ورو دی. د پالمیرا د لرغوني ښار نیول به د شام ځواکونو لپاره لویه سمبولیکه بریایي، خو دا ښار عراقي پولې ته پر لاره ستراتیژیک موقعیت هم لري. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو د پیسو بیې او د موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.10 روپۍ او 1.60 روپۍ یو پاؤنډ 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ یو عرب اماراتو درهم 23.50 روپۍ او 23.50 روپۍ یو سعودي ریال 1.85 روپۍ او 1.90 روپۍ یو افغانۍ 1.45 روپۍ او 1.56 روپۍ او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور او بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 28 او په کوټه کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر کمانډان پرون په راولپنډای ښار کې د پاکستان پوځ له مشر سره لیدلې او د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې ورسره کړې دي. د دفاعي چارو یو پوه په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش نفوذ ته په اشاره سره وایي چې حکومت یې له منلو انکاري دی، خو دا چې وروسته به ورته ګران شي.
دا اسلامي ریاست دلته چې کوم والی دی هغه خو پاکستاني دی. موږ دلته ون پټنایل کې یو بیا په باندې نه پیږو څنګه دا مسله حل کو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون جنوبي وزیرستان ته تللی و چې د هغه ځای له انتظامي او ولسي مشرانو سره له نږدې وګوري. د سیمه ییزو چارو یو پوه وایي د فاټا د امنیت او د قبایلو د مسلو د حل لپاره اړینه ده چې حکومت د هغوی اعتماد ترلاسه کړي.
کټاس په دا ورو کې د ارمی چیف هره دویم ورځ رواني التبا سیو حکومت ځان خی چې ممکن جندیو د خلکو په غم کې شریک وي.
په نیمه قبایلی سیمه بکخیل وزیر کې بیګا یو مشاعره او د ټنګ ټکور پروګرام شوی دی.
سش کال شرشم شنو غنم مزه نه کوله په پوله پوله روانه غنم رنگ نه.
پر یو شمېر نور موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله داله مشال رادیو سروس. او دا همولنه موضوع په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ماموریت نوی کمانډان جنرال جان نیکلسن د پاکستان په راولپنډای ښار کې د هغه واد د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره کتلی او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره ورسره د سیمې پر امنیتي وضعیت او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کړې دي. دا په افغانستان کې د غوڅ ماموریت د مشر تر ټاکل کېدو وروسته پاکستان ته د جان نیکلسن لومړی سفر دی. په دې اړه نور له پیښوره د مشال رادیو له خبریاله اورو.
د پاکستانی پوز مطبوعاتي دفتر یا آی اس پی آر په خبر کړي خبر پانه کې ویلي چې دواړو پوزي مشرانو د شنبه پر ورځ په راول پنډي کې د پاکستانی پوز په مرکزی قومندانۍ کې سره لیدلي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوس ماموریت د مشر قومندان تر ټاکل کېدو وروسته دا پاکستان ته د جنرال نیکولسن لومړی سفر دی. د پوز مطبوعاتي دفتر په خبرې کړي خبر پانه کې ویلي دواړو مشرانو په دغه لیدنه کې په دواړو خیسو اړیکو علاوه د سیمې په امنیتي وضعیت، په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې په اوږدو کې د همکارۍ او د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړي دي. خبر پانه همداراز کاږي چې جنرال نیکولسن د ترهګرۍ پر ضد پاکستاني پوز ضربیاز پوځي عملیات او همداراز د سیمې د امنیت لپاره د دوی هڅې ستایلې دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوس ماموریت نوی مشر په داسې وخت کې د پاکستانی پوز له مشر سره د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړي چې په دې وروستیو کې دغه پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو څلور اړخیزې کمیټې څو غونډې شوې دي. د دغه کمیټې وروستۍ غونډه څو موده مخکې په کابل کې شوې وه چې په پای کې د کمیټې غړو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغان حکومت له وسله والو مخالفینو غوښتي وو چې له حکومت سره د مذاکراتو ته کښېني. که څه هم ویل کېدل چې د روانې میاشت په پیل کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو مخامخ خبرې وشي، خو دا خبرې تر هغې وروسته تر نامعلوم مخ پورې وځنډېدې چې د افغان طالبانو مشرتابه له حکومت سره مذاکرات د خپلو شرطونو په پوره کېدو پورې مشروط کړل.
له پېښور زموږ خبریالو، په عراق او شام کې ډېر زور لرونکي اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش تیر کال د افغانستان او پاکستان لپاره خپل قومندانان وټاکل، خو د پاکستان لوړ پوړي چارواکي په هغه هېواد کې د دغه ډلې د موجودیت خبره نه مني. یاد دی چې د ډیورنډ کرخې اخوا د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعش هغه وسله والو چې اکثره پخواني پاکستاني طالبان دي خپل مرکزونه جوړ کړي وو، خو افغان چارواکي وایي دوی ور ویجاړ کړي او دا ډلې سخته ځپلې ده. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
سره د دې چې په کراچۍ ښار کې د روسیو کې پولیسو ویل چې د داعش سره تړاو لرونکي ګڼ وسله والې نیولې، د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان په مسلسل ډول دغلته د داعش لښتونه انکار کړی. د پاکستانی پوز یو پخوانی افسر او امنیتي چارو کارپو سعد محمد خان وایي دا لومړی ځل نه دی چې چارواکو د ترهګرو د خطر پر ستونزه سترګې پټې کړې چې د ترهګرۍ د ودې سبب شوې ده.
طالبان مبارک کے پروز مشرا جوڑی پاکستان کے طالبان نہیں سر دن دو ذرا سلور کے حضور پاکستان کے طالبان نہیں سر بے طالبان واغا دل کا پاکستان کے پر موجود بھی ظاہر اکڑا دا سے دا افغان طالبان چے کم دی اغا سر تاجوی سے ابو سو مندل چے رشتہ دن سر نو پاکستان شورو نا دیا والد پا دغی چیزی ڈینائل کیزی او بے رستو او منی ما تو اس پتہ لگی زیادی والی کئی لکہ چاہ کم پدے پورا منطقہ کے دا اسلامی ریاست دلتا چکم داغا دے والی دے اغا خو پاکستان پاکستانی دے سعید خان اور اگزئی نو خود منگا دل تاول پر ڈینائل کی او بے رستو بندے نے پیگو جسنگ دا مسئلہ حل کو.
د اسلامی دولت وسلوال ڈلی یا داعش چې په شام او عراق کې ډیر زور لري تیر کال د افغانستان او پاکستان لپاره حافظ سعید خان د مشر په توګه مقرر ک. نوموړی پاکستانی دی او د تحریک طالبان پاکستان له ډلې څخه بیل شوی او د داعش ملګری شوی دی. اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز مشر امیر رانا وایي داعش وسلواله ډله د سیمه کې ډیر زور نه لري خو ګواخي لوی دی.
پاکستان کی د داعش لپاره لیوالتیا ډیره ده. په پیل کې داعش غوښتل چې پاکستان او افغانستان کې دوی خپل فعالیت او نیټورک ولري. دا سیمه ورته ډیر اهمیت هم لري، خراسان ورته وایي. خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان کې داعش ډیر وځپل شو، اوس یوازې د ننګرهار لږو سیمو ته محدوده شوې ده. پاکستان کې یې هم هغومره مینه نه ده پاتې او د دې وجه کې دی چې دا وي چې داعش د فرقه ییز شخړو ماډل کار نه کوي. خدا نشو ویلې چې د دې ډلې خطر په پوره ډول ختم شوه دی.
اسلامی دولت وسلواله ډلې یا داعش د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په اچین ولسوالۍ کې ځانته مرکزونه جوړ کړي وو چې د روسیو کې په افغان امنیتي ځواکونو پر لپسې عملیات وکړه. چارواکي وایي له دغه وجې افغانستان کې د دې ډلې ملا ماته شوې ده. بلخوا سعد محمد خان وایي پاکستان کې د سخت دریځې فکر دومره ډېر دی چې که داعش ډله په افغانستان کې وځپل شي نو په پاکستان کې په اسانۍ سره پښې ټینګولې شي.
افغانستان کې دی لپاره مشکلات ډېر دي ځکه چې دا سلفي سوچ او فکر لري. افغانستان کې حنفي سوچ فکر زیات حامی دی. پاکستان کې د دې عربو پیسو په وجه باندې زموږ چې کوم دیوبندي حنفي دی هغه اوس تقریبا سلفي شوی دی. هغه په نوم باندې حنفي پاتې شوی دی، باقي دغه په سوچ او فکر او په هر څه کې هغه سلفي شوی دی. خبره اوس دا سره چې پاکستان کې د دې حامیان بډیر خطر شته دی. دا خطرې اول اخبار کول پکار دي چې خطر شته دی نو بعد هغه صدې باب کول پکار نو موږ چې سره منونه نو بیا به دغه سره خلاف کاروي.
افغان چارواکي وایي افغانستان کې موجود اکثره دایش وسلوال پاکستانی طالبان دي. تیر ورځ د ننګرهار ولایت د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد مشال رډو ته ویلو چې دایش وسلوال تر دې حد زپل شوې دي چې شمیر یې له خوښه 1500 څخه سلو ته راکم شوې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون جنوبی وزیرستان ته تللی و چې د هغه ځای له انتظامی او ولسی مشرانو سره وګوري او د سیمې پر وضعیت او د قبایلو د ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې ورسره وکړي. د سیمه ییزو چارو یو پوه ایاز وزیر وایي د قبایلو مسلې په دې نه حل کیږي چې د حکومت او پوځ مشران هغلته سفرونه وکړي، بلکې قبایلو ته بنیادی انساني حقونه او د ژوند اسانتیاوې باید ورکړل شي. له نوموړي سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله مرکه کړې ده.
صدر صاحب دے ډیر مبارک شي چې خپل مملکت کې قدم کې خوځکه جفاته دا صدر صاحب د لاسلاند دا پولیټیکل انتظامیه حکومت ملکانان متبران را جمع کړی غوښ سره به لیدلې او عام خلکو خو ظاهر خبره دا نسو غاغوري نسو کو سره ویني نو دا سلیکټیو میټینګز دي خدي دا به نو هم ته نه دي خو دا هم خدي زه شکر دی چې څوک لاړ وانه تا خو کاش چې پلتا خلکو په حکومت کې څه غږ وي چې هغه غوړه ده.
ایا صدر صاحب په قبایلی سیمو کې واقع د پخواره هسي وس وخت کې حالات ښه شوي دي ځکه صدر صاحب لاړو؟
اول چې 9/11 معاملات شروع شو 2002 یا درې کې لږ څه ګډوډو دا غې نه بعد بیا نشته دا ټول سات دیوانه منطقه په امن ده. خو دا ساوت والا مسله چې وا دا د مسعودو په علاقه کې زیاته وا چې چرته بیت الله حکیم الله دا ټي ټي پی دا خلک وو اڼه کې دا خلک نو.
ایا صدر صاحب د دې دوري وروستو قبایلی سیمو کې څه بدلون امکانات شته دی چې وشي غلطه
مفاټه کې بدلون تشپدي ناراضي چلته د صدر صاحب لاړ شي یا د گورنر لاړ شي یا د صدر اعظم یا آرمی چیف لاړ شي که تشپ دا ورو کې د آرمی چیف هر دویم ورځ رواني مورچو کې وګرځي راشي د اختر منځونه عملته وکي خو تشپدي نه کیږي هلته به سیول حکومت ځان خی چې مونږ هم جندي یو د خلکو په غم کې شریک یو خلکو ترقی د خلکو مشکلات اورو کوو به حل کوو په مخ به ورزو خلکو تبا حکومت کې حصہ ورکو. اصلي مسله دا ده چې د خلکو په حکومت کې حصہ نشته. فاټا د محکوم خلکو غوندې د اسلام آباد نه چلیږي نو دارنګ نه چلیږي. فاټا خلکو ته وخت خپلواکي ورکوي هغوی ته به حکومت ورکوي نو بیا به دا معاملې حل کیږي که نه وي همدغه رنګ به ټمپرریلي څه وشي خو به بیا به پکې څه مشکلات شروع شي.
جنوبی وزیرستان ته د پاکستان د ولسمشر د پرونی سفر په اړه مو د سیمیزو چارو لپو ایاز وزیر سره د احمد الله مرکه اوریده. اوریدونکو په قبایلی سیمو کې وروستیو بارانونو ځپلي خلک وایي د کورونو دیوالونه او چتونه غورځېدلي او دا چې ژوند کول ورته لا هم ستونزمن شوي دي. دوی وایي لومړی په سیمه کې د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې کډوالۍ ته اړ کړل شول او اوس یې بارانونو ژوند په تکلیف کړی. دوی له حکومت د مرستو غوښتونکي دي. بلخوا چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې دا وختي زیان اندازه ولګوي او له باران ځپلو خلکو سره مرسته وکړي. انیسا اجمل رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې اوسنیو بارانونو ګڼ شمېر خلک متاثره کړل، زیاتره خلک د مالی تاوانونو وروستو له حکومته د مرستو غوښتنې کوي. د قبایلي سیمې خبر سره تعلق لرونکي قدرت الله وایي چې په سیمه کې د وروستیو بارانونو له وجې د دوی په ګډون ګڼ کورونه راغورځېدلي او مرستو ته سخته اړتیا لري.
دا دویم ځلی بارانو شو دینه مخکې چې کوم لګوند کې وګد بارانو دا یو کوټه او صد دیوال دی ورسره غره ورځدلې مکمل نه سروې شوې ده نه کوم د علاقې انتظامیه ده نه خیره غلي دی لکه د محکمو یا د انجوز ولا نه غام نه دی راغلي څوک د سندې راغلي سرکس علاقه ده کوم برخلو کې هغه کې یو چتر ورځدلې او هغه کې یو مشمه مرشوي وک
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي سعادت الله چې دا محل په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي وای د کور تر ورسېدو لوجې دوه وریرو نامړ شوې دي. نو ماړه وای لومړی د پوزي عملیات لوجې د کډوالې ژوند ته مجبور شو لوسې د بارانون لوجې د کورنۍ غړي هم او بیلل خو بیا هم هیڅ یو حکومتي چارواکي پښتنه نه دکړي
یاد برمونه چې وشو په دې کې زمونږ دوه چاته هغه یو چاته په دې بل باندې را پریوته بل کوس په مشمانو باندې لکه مونږ په دې کې تقریبا 1500 دا یو شوینه او دا ځنکلای او دا
کوم چې زمونږ ورور و دا لږ پکې زخمي و دا دوه چې کوم دا پکې وفات شول دا تقریبا د 13 تاریخ شپې په 9:30 ټایم دا خو پرېږده لکه مونږ سره خو لوړه دی کار د تا نه دوه کړی کنه
په بنو کې میشته د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو بل خزاوای د کورچت یې را پریوتې د باران لوجې د لکونو روپو سامانونه خراب شوې دي نیماړي وای دا مهال ډېره په سخت کې ژوند تیروي
یعنی زه واغیر تیر دا په کلی سیاغه لګوله ده ډېر خراب ده بل کې را دا ور څنګه نی زه دا سم خپل لوار ده هغه کې را ور سره پریوتا ده کې کای ور سره ډانګه ده مول ور دې دیوالین اڑان دی ډېر ته ون مې سوا دا درې کال ور لا کاری کوي به ډېر وا کار لا دی
الته د قبایلی سیمو د قدرتیا فتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا اف ڈی ایم ای ډایریکټر جنرال فیاض علی شاه وایي د موجوده بارن نه د متاثر شوې قبایلی سیمو او د کډوالو لپاره د زیانونو په حساب سره پیسې بیا لیکړي او ډېر زر به د سروې کول وروسته متاثر کورنو ته ورکړي
یو کمپنسیشن پالیسی دا پاره کې چې د چا کور پورا پریوزي یا نیمګړې را پریوزي په دې کې کوڅو کو فات شي نو دا غره پاره ځان نه دی یو پیکیج دی فولي ډیمیج کورونه پاره چې 4 لک روپې دی
په پاکستان کې د روانې میاشتې د 9 نیټې راهیسې د باران له وجې شاوخوا 80 کسان مړه شوي دي د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي فیاض علي شاه وایي په قبایلي سیمو کې د بارانونو له وجې 80 کسان وجل شوی دی
د انیسی اجمل رپورت موریدو د خیبر جن سید باڑی د ستوري خېلو قبيله به کور کل شوی خلک وای سربیره پر دې حکومت تر اوسه کورونو ته د دوی د بیرته ستنولو اعلان نه کړی نړیوالو امدادي ادارو پرې د میاشتنې خوراکي توکو مرستې بندې کړې دي دوی حکومت غواړي چې سیمه دې زر تر زر لوسلوالو پاک کړي او دوی دې ورته بیرته ولیکدوي فرهاد شینواره رپورت راکوي
د خیبر جن سی باڑی نه د جګړو پوزی عملیاتو لامل به کور شوی کې بلی ستوري خېلو خلک وای چې واز د دوی کې بلا تر اوسه بیر تخپل سیمې ته ونه لګل شو او نړیوالو امدادي ادارو راشن هم بند کړای دی په دې حق له د باڑی ستوري خېلو کې بلی یو مشر ولایت خان پر دې مشال ریډیو ثوی
نو واپس لګي ونم راشن مترته یو شیخ وو کې کنه یار واپس ولګي چې خپل کنه ملک ته کلیر کی چې مول اور شو کوم نن دنه دار سره او کی کلی دې ته جوړ کی یو شای بل شای کنه او کا بیا نه لګینو بیا دا یو رشن د خور نه ما کټی د خور میچ کندې دا هات ته پوښ کنه
او دیا د سیمه او مشر ملک عزیز اپریدی وای
دا ما کوي روان دي چې اوس رشن باندې باندې مو کوي او سیو یعنی په کم کم نه وسیو پکړی او سیو ور را کلا لارګای نه وی لارګی روړ په بای او بار ته نه وی په پردیو کورونو کې پنځه شپږ زرا لا زرا کرایم لنډو او په دې کې باندې رشن باندې شنو دار چې بول بجور یو نیم کورونو راغلی خالي سرونه خلاص کړي
د خیبر جن سید باڑی ستوري خېلو نه به کور شو خلکو د ستونزو په حق له مشکله د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ڈی ایم ای د خیبر جنسي کوارډینیټر ضیا الحق سره خبر وشوي نو دوی وویل
باغی کې داسې سیمې لري چې کما فار ایگزامپل کا سپا کې ځنې یا په کاخلو کې پاتې کیږي هغه چې کوم ریټرن شوې دی نو هغه د ریټرن ایریا کې چې کوم ریټرن شوې هغه کې کوم ملويږي او چې کوم نوې ریټرن شوي
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې خواوشا وکاله پس په باړه کې د حکومت واکمنی بحال شو او د بیا بحالی کارونه پکې شروع شوې دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د پېښور په ریګي کې 13 ورځ د ونو بوټو لګولو او ساتلو د نړیوال ورځ د مانځلو په ترڅ کې په دغه سیمه کې تر یو لک زیات ونی او بوټي وکړل شول په دغه حکومتي کمپاین کې د ځای سکولونو او کالجونو زده کوونکو رضاکارانو برخه واخیسته په دغه مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې د پښتونخوا اعلی وزیر وویل حکومت به هڅه وکړي په راتلونکو دوو کلونو کې په صوبه کې د یو ارب په شاوخوا کې ونی بوټي ولګوي تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي
د ونو بوټو نالولو او ساتلو د نړیوال ورځي دستوري ته په خپل وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل دوی په پښتونخوا صوبه کې د یو ارب ونو نالولو په پروژه لاس پوري کړی دی
اس سال اخر تک
50 کروڑ
د دې کال تر پای پورې به 50 کروڑ ونی بوټي نالول کیږي او زمونږ د حکومت تر ختمېدو پورې به مونږ د یو عرب نه زیاتې ونی بوټي لګوو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په دې خبره ټینګار وکړو چې ونی بوټي نالول د موسمي بدلون د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره ضروری دي زمونږ په سیندونو کې اوبه د ګلیشیئرز نه راځي نو که د تودوخې له وجې زمونږ دغه د واورې ګټان ویلې شي نو بیا به په سیندونو کې اوبه نه وي بیا به مونږ غله سرنګ پیدا کوو مونږ ستاسو د غوره راتلونکي لپاره دا ونې بوټي لګوو او دې سره د موسم په ګرمۍ کې کمی راځي او د پېښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود وایي تیره ورځ یې د سکولونو او کالجونو د رضاکارانو په کومک د پېښور په ریګي کې د 1,00,000 نه زیات بوټي نال کړل
2,000 نه زیات ځوانان الکان او جنکو پدې کې سا واغسته پدې کې پېښور یونیورسيټي اګریکلچر یونیورسيټي بنظیر ویمن یونیورسيټي آی ایم ساينسز او نور د مختلف سکولونو نه دا ماشومان او جنکې راغلي دي 1,00,000 د مونږه ټارګټ او 2 بجې ټایم وو نو دوی شوق دوی جذبې تاسو دین اندازه لګولې شي چې تر اوسه پورې مونږه 1,10,000 ونه ولګولې
او ګلروخ نومي یو زده کوونکی وایي د ونو بوټو سره د سیلابونو او نورو اپتونو مخه نیول کېدې شي
نو موږ سیلاب چې راشي د پارم خی کنن آینه بچ کوي کنه څنګه چې موږ ویلې دي او نور اکسیجن نه پارم ژوند دې پکې آو
تیر ورځ د پېښور په ریګي ماډل ټاون کې د ونو بوټو لګولو د دستوري پر مهال د سندرو د پروګرام نه هم خوندونه واغستلې شي
مشال ریڈیو دا
اردن کو په جلال آباد کې پروند بزګرانو ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ونمانځل شو چې پر دولتي چارواکو سربیره او د پام وړ شمیر ننګرهار میشتو بزګرانو یا زمیدارو ګډون پکې کړو دغه مانځغونډې ته په وینا کې د ننګرهار والی وویل په زراعتي سکتور کې د خود کفالت په خاطر حکومتي ادارې او زمیدار باید په ګډه کار وکړي نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي
دا تندا ساز د جلال آباد خار شیرزی لوبغالی څخه اوریدل کیږي چرته چې د بزګر د ورځې د منځلو په مناسبت پر دولتي چارواکو سربیره یو شمیر بزګران هم ورټول شوي ول په دغه مراسمو کې د کرنې ریاست اړوند زراعتي وسایل او تولیداتي توکي د یو نندرتون په توګه وښودل شول د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل
زمنګ استاد تقریبا 80% نفوس زراعت سره د دې سروکار دی ولی بیا هم په خپل خپونه ولر ډیر شی زراعتي توکي واردات لرو آینده برنامه داسې دي چې تر څو وکول شو منګه خود کفا شو د احتیاط نه ځان خلاص کو او د خپل وطن تولیدات ولرو او بیا زمنګ اولس د خپل وطن تولیداتونه استفاده وکي
د جبزګران لکومو تدابیر او کار واخلي چې لګیزم کې څخه ډیر حاصلات تر لاسه کی په دې اړه د ننګرهار د کرنې ریاست د تحقیقاتي څانګې یو تن مسول انجنیر سید اسب مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
د قانون ته زما توصيه ده چې تاسو چې پګمنه 15 منه تخم استعمالوي دلته کول شي چې 40 کیلو تخم پر جری باندې استعمال کړي غنم هم په قطارو کړي او د دې پسند کې جوار هم په قطار کړي غنم د قطارونو ترمن فاصله 25 سانتي ورکړي او د جوار د قطارونو ترمن فاصله 80 سانتي او د دوه بوټ ترمن فاصله کول شي چې 25 سانتي دوه بوټ ترمن فاصله وکړي
د بیسو د ولسوالۍ اړوند د قانوني کوپراتیو مشر زمری احمد زی په خپل خبرو کې لو حکومت نو غوښتل چې د سبزیجاتو د ساتلو لپاره د بزګرانو ته سړی خوني جوړ کړي شي د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل چې ډیر ژر به د جلال آباد په خار کې د یوې لوی سړی خوني کارونه بشپړ شي او د کروندګرو په واک کې به ورکړل شي
یو تیر سړی خوني مخکې جوړې دي او یو سړی خوني چې د 5000 ټنه په ظرفیت باندې ده په ننګرهار کې ولې کوشش به وکړي چې اغه غټ ته وسپارل شي په اخوانې او په عین وخت کې شنه خوني ډیر مهم دي اغه د وخت نه مخکې تاته تازه سبزی درکولې شي اغه به ان شاء الله لکه څنګه چې کامې ولسوالۍ کې یو تعداد نور به سودې وسودې ولسوالۍ کې دي په نور ولسوالۍ کوم دا برنامه ولر
د ننګرهار والی زیاته کړ چې په تیر کال کې د یوې سروې لمخې په 1,15,000 جری بزمکه باندې کوکنار کرل شوی وو خو سکالې لبزګرانو سره په تفاهم د کوکنارو د کرکچه تر ډیره راکمه کړی ده باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
اردن کو په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي. د بشری ګواښ نه د خبرونو لنډیز اورو.
پنسر کې د امریکایي پوځیانو او د ناټو د قاطع مشن یا ریزولوټ سپورټ مشن قمندان جنرال جان نیکولسن پرون د پاکستانی پوځ مشر راحیل شریف سره ملاقات کې د سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. چارواکي وایي د روسیې کې بارانونو قبایلي سیمو کې 8 کسان وژلي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې مشر فیاض علي شاه نن مشال رډیو ته وویل چې دی او د قبایلو او خلکو ته به چې کورونه یې ویجاړ شوي دي پیسې ورکوي. تمه دا چې د دې هفتې په اخره کې به د ایران ولسمشر حسن روحاني اسلام آباد ته ورشي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره پرونی خبر پاڼې تر مخه د لړکی پرون وزیر اعظم نور شریف د ایرانی سفیر مهدی هنردو سره ملاقات وکړ او د تجارتي اړیکو په پراخولو یې زور راوړ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون جنوبی وزیرستان ته ورغلی او د ولسمشر له دفتره په نننۍ خبر پاڼې کې راغلی چې هغه هلته موجودو پوځیانو سره ملاقات وکړ او ویل چې د ترهګرو بیا منظم کېدو ته به اجازه ورنه کړي. د افغانستان په کندوز ولایت کې یو سوال ډلې د طالبانو د جلا شوي نوي مشر ملا محمد رسول زرا د یو ځای کېدو اعلان کړی دی. د دې ډلې مشر قماندان محمد نادر نیازی نن ازادي رادیو سره خبرو کې په کندوز کې لټولو وسول طالبانو غوښتي چې د ملاتړ وکړي او له جګړې لاس واخلي. د څو لسیزو سړې جګړې وروسته د امریکا او کیوبا ترمنځ اړیکو کې د خوالي په ترڅ کې کورونا امریکایي ولسمشر باراک اوباما دغه هیواد ته د خپل تاریخي سفر لومړی ورځ د دواړو ملکونو د تعلقاتو لپاره نوې ورځ بللې ده. او نن د کرکټ په شل اوریز نړیوال کپ کې پاکستان خپل درې میچ د هند په موهالی کې د نیوزیلند سره کوي.
او سوریدونکو د دینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننیو داریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالي رابي اکرم خان اورو.
جنگ ورځپاڼه خپل داری کې لیکي د ملک مختلفو برخو کې د توفاني بارانونو او د واوري ورېدو لړۍ روانه ده. د سلوجه خیبر پښتونخوا، پنجاب او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په مختلفو علاقو کې نه ماشومان په شمول 19 کسان مړ شوي او د 500 نه زیات جوړ شوي دي چې پکې خزي هم شامل دي. ادارې وایي توفاني بارانونو او واوري لامل موسم کې اچانک بدلون راغلی وو او د لړۍ د موسمیاتو د محکمې تیر میاشت غیر معمولی بارانونو او د یخ موسم د واپس راتلو پیشنګوئی کړې وه. ادارې په وینا پکار خدا وه چې د لاب او د بارانونو د مخنیوي لپاره وفاقي او صوبایي ادارو داسې اقدامات اوچت کړي وي د سنه چې ځاني او مالی نقصان نه وي شوی. ادارې لیکي باید چې اړوند ادارې یو ځای کینی او یو واضح حکمت عملی جوړ کړي چې نه یوازې متاثرینو ته په وخت مدد ورکړي شي بلکې د نقصاناتو د کمول لپاره اقدامات هم اوچت کړي شي. په همدې موضوع آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی اعلی چارواکو ته د متاثر کورونو مدد او د بهاري لپاره هدایت جاری کړي دي او د ځل د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په احکاماتو کې د منان وړ خبره ده چې متعلقه چارواکو ته د نور نقصاناتو د امکاناتو کمولو هدایت کړي دي. ادارې وایي بارانونه او طوفانونه ودرول د حکومتونو د وس کار نه دي. خو که بارانونو کې د اوبو د وتو نظام فعال وي نو بیا نقصانات کم کیږي. ادارې لیکي زموږ ودانۍ د یو اصل تر لاندې نه جوړول کیږي چې تونه په خول لپاره امداد هم نه ورکړي کیږي. نو دې لړکی په کار ده چې د وزیر اعلی د احکاماتو پر رڼا کې نقصانات د کمولو لپاره دي حکمت عملی جوړ کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي شپږ کال پس د کورم ایجنسی علاقو ته د کډوالو واپسی ممکنه شوې ده. ادارې لیکي کال 2013 کې د کورم ایجنسی په ځینو علاقو کې د شیعه سنی شخړو له وجې صورتحال خراب شوی وو. د اپریشن نه پس دا علاقې اوس په معمول راوستې شوې دي. ادارې زیاتوي د کلونو راسي شیعهګان او سنیان د رونو غونډې اوسېده او په هغې کې فرقیزې مسلې هم نه وې خو ځینې عناصرو لخوا په دوی کې مسلې رامخته شوې. ادارې وایي د حالاتو له کبله یو شمېر خلک بې کوره شول او په دې کې چې کم خلک خپلو کورونو کې پاتې وو هغې ته لا زیات مشکلات وو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی خبری ادارې په کراچۍ کې د ایم کیو ایم د مشر الطاف حسین سیاست او د هغې اهدافو ته په یوه رپورټ کې کتنه کړې. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې په خپل یو رپورټ کې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښو موضوع څېړلې. اسرار عالم مومند تفصیل راکوي.
بی بی سی خپل یو رپورٹ کې لیکي د پاکستان متحده قومي موومېنټ مشر الطاف حسین ډېر خيار سیاستوال دی ځکه چې د کراچۍ خار په اردو ویونکو کې ځان ته لوړ مقام پیدا کړی الطاف حسین چې بخپل ګوند مضبوط کنټرول لري د دې ګوند لارې یې د پاکستان په تر ټولو لوی صنعتي ښار کراچۍ باندې کنټرول ترلاسه کړی. الطاف حسین چې له کلونو راهیسې د لندن نه د خپل ګوند مشرۍ چارې پر مخ بیایي په نوموړي تور دی چې خپل سیاسي مخالفین یې له منځه وړي دي، خو الطاف حسین پر خپل ځان د قتل لګېدلي تورونه تل رد کړي دي. په دې وروستیو کې د کراچۍ پخوانی ناظم او مصطفی کمال هم له متحده قومي موومنټ جدا شوی او د الطاف حسین پر ضد یې د دې ګوند ځینې کارکوونکي له ځان سره ملګري کړي دي. د مصطفی کمال د دفتر په مرکزی دروازه راځړېدلی بینر باندې لیکل شوی د امید یو بسرې، نوموړی وایي یو شمېر کسان ورسره د ملاتړ ژمنې کړي دي. د متحده قومي موومنټ دننه ځینې کسان وایي په کوم ډول چې د لندن څخه د پارټۍ چارې پر مخ وړل کیږي په هغې د ګوند بعضې مشران خپلو کې سره اختلاف لري. په پارلمان کې د متحده قومي موومنټ یو غړی وایي چې د دوی ګوند ځینې نیمګړتیاوې لري، خو د په خبره په کار ده چې په پارټۍ کې اصلاحات هم دوی وکړي نه چې له بهر پرې فیصلې ومنل شي. نوموړی وایي معلومه نه ده چې مصطفی کمال خپل تحریک پر مخ بوځي او که نه، نوموړی یوازې په رسنیو کې پاتې کېدل غواړي. بلخوا د بشري حقوقو د څار ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد ټول یو سل یو نوي د تشدد، دړکو، فشار اچونې او سپکاوي پیښې ثبت شوې دي. دغه پیښې د 2015 کال د مارچ میاشتې له نیمایي څخه تر د 2018 کال د مارچ میاشتې د 15 نیټې پورې رامخته شوې دي. په دغه موده کې 10 خبریالان وژل شوي، 22 جوبل او 40 وهل شوي دي. د بشري حقوقو د څار ادارې په خپل رپورټ کې دا هم ویلي چې په تیر کال کې د خبریالانو یا رسنیو پر ضد ټول 14 واري د وسلوال یا بمی بریدونو کوشش شوی. یاد دی وی چې د 2014 کال نه تر د 2015 پورې په هم ورته موده کې د خبریالانو پر ضد یو سل 3 پیښې رامنځته شوې وي. په افغانستان کې د خبریالۍ پر وړاندې د ستونزو په اړه دغه وروستي رپورټ کې حکومتي چارواکي او ځینې امنیتي سرتیري د ډیرو بریدونو لپاره ذمهوار ګرځول شوي دي. په رپورټ کې بیا ویل شوي چې طالبان د 250 پیښو پورې اړه لري، خو بیا د 24 پیښو تر شا نه څرګنده وسلوال لاس لري. د یادو پیښو په قربانیانو کې د طلوع ټی وی و خبریالان هم شامل دي. د دې ټلویزیون پر ګاډي د جنوري په 16 کابل کې طالبانو ځانمرګي برید کړی وو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ،
وګ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د خپل تاریخي سفر په ترڅ کې پرون ورځ د دوړو هیوادونو په اړیکو کې نوې ورځ وبدلاو د لسیزو له کړکیچنو اړیکو ورستا یې د دې هیوادونو ترمنځ د نوې باب وستایو. په وانا کې د ګډې خبری غونډې پر مهال د امریکا او کیوبا ولسمشران که څه هم پر خپلو پخوانیو موقفونو ولاړ ښکارېدل، خو بیا هم د دوو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نوي پړاو ته پر تعهد ټینګار وکړ. پدېړه نور له اجمل انڅخه
پرون د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره له خبرو وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل سره له دې چې دواړه هیوادونه خپل کې اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړي کوي، خو واشنگتن باید کیوبا پر کمونیست حکومت د بشري حقوقو او سیاسي ازادیو په برخو کې فشار ته دوام ورکړي. اوباما وویل د 15 ستونزمنو لسیزو وروسته به زموږ د حکومتونو ترمنځ اړیکې په یو شپه کې بدلې نه شي، او زیاته کړه د ډیموکراسۍ او بشري حقوقو په شمول د امریکا متحده ایالات او کیوبا لا هم ډیر جدي اختلافات لري. هغه وویل د روخانه ویلي چې د امریکا متحده ایالات به د ډیموکراسۍ په پلوي خبرو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر د خپل کیوبایي سیال سره په ګډه خبري غونډه کې په دې لړ کې د کیوبا د راتلونکي په اړه په خپل د کیوبا د خلکو لخوا د پریکړې حق، بشري حقوقو، د بیان ازادي، د غونډو او مذهب د ازادۍ یادونه وکړه. ولسمشر باراک اوباما په تیرو 8 کلونو کې لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. دا په 1959 میلادي کال کې په کیوبا کې د فیدل کاسترو له واک تر ستوره وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خکېدو خواته مهم ګام ګڼل کیږي. تر خبرو وروسته د کیوبا ولسمشر راول کاسترو چې د ولسمشر بارک اوباما تر څنګ ولاړو، اوباما پر کیوبا د 45 کلن اقتصادي بندیز د لرې کولو د ملاتړ له کبله وستایه. ولسمشر بارک اوباما ویل په امریکا کې د دې بندیزونو د لرې کولو لپاره لیوالتیا زیاته ده. د حقیقت چې موږ سره د امریکا د کانګرس د ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو دومره لوی هیئت راغلی، د دې څرګندونه کوي چې د امریکا په کانګرس کې په دې اړه چې دا بندیز لري شي زیاتیدونکې لیوالتیا موجوده ده. د جسمره سره به دا بندیز لري شي لکه ما چې مخکې ویل، یوه برخه په دې پورې اړه لري چې موږ د بشري حقوقو پر مسلو څنګه خپل اختلافات هوارولی شو. له همدې کبله زه فکر کوم چې خبرې اترې مهمې دي. دا د دې څرګندونه کوي چې پر دې موضوعاتو لږ تر لږه د دواړو هیوادونو ترمنځ بحثونه روان دي. د امریکا ولسمشر کیوبا ته په خپل دې تاریخي سفر کې وکولای شو چې لږ تر لږه د دې هیواد ولسمشر راول کاسترو د خبریالانو له پوښتنو سره مخ کړي، هغه څه چې په کیوبا کې ډېر کم پیښیږي. کله چې دا راول کاسترو څخه یو امریکایي خبریال د سیاسي زندانیانو په اړه پوښتنه وکړه، نو موړي ویل چې دوی سیاسي زندانیان نه لري. راول کاسترو وایي د سیاسي بندیانو یو لیست همدا اوس راکړه. کوم سیاسي بندیان؟ یو نوم یا څو نومونه راکړه. یا کله چې دا غونډه ختمه شوه د بندیانو د نومونه یو لیست راکړه. که چیرې داسې لیست ووسی، هغوی به نن د شپې تر پای ته رسېدو مخکې کوشش وکړي. کله چې د 2014 کال په ډسمبر کې اوباما او کاسترو په ټلیفون اوږدې خبرې وکړې، هوانا واشنگټن خپلو کې ډیپلوماټیکي اړیکې بیرته پیل کړې. د مخابراتو برخه کې تړونونه لاسلیک کړل او د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره ملکي الوتنې پیل کړې. ټاکل شوی چې نن به ولسمشر بارک اوباما د کیوبا د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. همدارنګه به د کیوبا په دولتي تلویزیون په شوندۍ بڼه د کیوبا خلکو ته وینا وکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح ته بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې په اړه د افغان چارواکو زده نوکیز خبرې په با د پروسه زیانمنه کی. د دې شورا چارواکو د مشال رادیو افغان څنګه سره په خبرو کې وویل، حکومتي چارواکي باید د سولې په اړه خلکو ته د منفي ذهنیت ورکولو پر ځای د دې پروسې د بریا هیلې څرګندې کی. په دې وروستیو کې د خې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ټینګار کړی چې طالبان په سولې پر سولې باور نه لري او غواړي د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. بلخو د ولسی جرګې ځینې غړي هم له افغان چارواکو غواړي چې ملي ګټو ته په پام له غیر مسؤلانه څرګندونو باید ډډه وکړي. صفی الله ستانکزی له کابل رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې لوړ پوړي افغان چارواکي د سولې د پروسې په اړه زده نقې څرګندونه کوي، د سولې عالي شورا په دې اړه په واحد نظر او دریز ټینګار کوي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر افغان چارواکي باید د سولې په اړه د خلکو ترمنځ د بدبینۍ پر ځای خوشبیني پیدا کړي. د ښاغلي اوچخون په خبره د سولې په اړه زده نقې خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي.
هغه کسان چې دا ځینې زار نظرونه کوي، هغه چې د صلح پروسه به خطردار کوي، زه فکر کوم هغه د افغانستان د ملي پګټه نه ده، اب افغانستان پګټه هم نه ده او د منطقې پګټه هم نه ده. زما امیدواری دا ده چې دغه کسان او ټول دغه سروران چې د افغانستان د شورا عالی سل سره همکاري وکړي.
ښاغلی اوچقنوي چې په ورستي سوکالونو کې هم دغه زده نقیص خبرو په افغانستان او سیمه کې د لانجو او ستونزو لمن نور هم پراخه کړه. په دې ورستیو کې د هي حکومت ولې او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ویلي چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. ښاغلی مسعود د یک شمې پورس په پنچیر کې د نوروز په مراسمو کې ویل چې وسله وال مخالفین باید کمزوري شي او همدارس د افغان ځوکونو د دفاعي حالت د پیاوړتیا ترڅنګ باید د مجاهدینو شورا هم جوړ شي. خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په بلخ کې د نوروز په مراسمو کې وویل چې له سولې ملاتړ کوي او باید د سولې خبرې مخ ته ولاړ شي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم څو واره د سولې په خبرو او له دې پروسې سره د وسلوالو طالبانو په یو ځای کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان ولسي جرګه ټینګار کوي چې د سولې په اړه باید حکومتي چارواکي واحد نظر ولري. د دې جرګې یو غړي نذیر احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان چارواکي باید ملي ګټو ته په پام له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي.
افغان ولس سوله غواړي، موږ د جنګ غوښتونکي نه یو. خپل هغه مشران نه چې دوی فعلي نظام کې اوسېږي او د دې نظام نه دوی روش کړی ده، دوی نه زه هیله کوم چې باید د سولې په مورد کې دغه رقم ته دروازې بندې نه کړي چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته باید وګوري، له شخصي ګټو نه ملي ګټې مهمې وګڼي.
خو یو شمېر افغان کارپوهان دا خبره هم کوي چې په نظام کې دننه ځینې چارواکي د سولې د پروسې د پرمختګ مخالفه دي. یو له دغو کارپوهانو محمد یوسف امینزازی دی.
فقط قدرت سیاسي را در افغانستان میخواهن که همونطور در قبضه خود باید داشته باشد.
دوی غواړي چې په افغانستان کې سیاسي قدرت په خپل قبضه کې ولري. دوی له یوې خاصې طبقې څخه د هغوی د تشویق او د هغوی د زور لاسته راوړنو په خاطر ملاتړ کوي. د جهاد او مقاومت او قومونو ټیکداران اند یوې ښې حکومتولۍ د تنظیم معنی هم ګرځېدلې دي.
حکومتداري درست شدن.
خغلی زازای هم درستنګار کوي چې د سولې په اړه زده ونقید خبرې اوسنی وضعیت ته په کتو ځان بخون کې تمامېږي او حکومتي چارواکي باید د سیاسي تبلیغاتو پر ځای له سولې شورا سره همکاري وکړي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غاړي به شک چوي
ډیره سخت راغلي تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدم کو د کابل په خطیز کې د غرڅو د ښکار لکبلا د غجو شمیر کم شوې دی او د دې خطر وو چې نسل یې لمنځه ولاړ شي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې له ځایي خلکو سره په ګډه د دغو غرڅو د نسل د ژغورلو لپاره یو شمیر اقدامات کړي دي. له ملالای بشیر څخه تفصیل اورو.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یا یو ان ډی پی د پخوا ښکاریانو او ساتونکو دي په نامه یو مطلب خپور کړی دی. په دغه مطلب کې یو ان ډی پی د هغو غرڅو په اړه لیکلي چې نسل یې له ورکېدو سره مخامخ دی. داود د لومړي ځل لپاره یو غرڅه هغه وخت ښکار کړه چې 12 کلن و. پلار به یې دی له ځان سره په نیمه شپه کې د ښکار لپاره بیو. په توره شپه کې به داود دومره بیریده چې لاسونه به یې رېږدېدل. وروسته د غرڅو ویشتل زده کړل. دا د داود په کوچني کلي کې ورځنی ژوند و. د داود کلی د کابل په لویدیځ کې پروت دی او له نسلونو راهیسې د دې ځای خلکو د غرڅو ښکار کاوه. په دغه سیمه کې غرڅې ډېرې وې او غوښه یې ډېره خوندوره وه او له پوستکي یې خولۍ جوړېدې. د دغو غرڅو ښکار دومره اسانه و چې یوه کوچني هلک هم ویشتلی سوای، ځکه هر چا د دوی ښکار کاوه. خو اخر دغه غرڅه کمیدل پیل سول. د یو ان ډی پی د راپور له مخې کله چې د غرڅو شمیر کمیدل پیل سو، دا څرګنده سو چې باید په دې اړه اقدامات وسی، کنه نو دا له خطر سره مخامخ ژوي شایي له افغانستان ورک سی وای. د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروژې دفتر د نړیوال چاپیریال اسانتیا د کوچنیو فندونو د پروګرام له لارې ځایي مشران او خلک راټول کړل چې پاتې غرڅو ته خوندي ځای جوړ کړي تر څو نسل یې زیات سي. کلیوالو پر شل زره مکعب متر ځمکه کټاره وګرځول او غونډې جوړې کړې چې پکښې دوی پر ښکار د بندیز لګولو موافقه وکړه. دوی د دغه ځای ساتلو لپاره یو کس هم وټاکه. د پلان له مخې کله چې د غرڅو نفوس زیات سي، دوی به له کابله د ورتلونکو کورنیو لپاره د سیل د ځای برخه سي. په دې کار سره به ځایي خلکو ته د کار زمینه هم برابره سي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادمه تشر په بدن چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون را ته بابا یې څه په خواره ځای کړو
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی زمونږ خبرونه ک انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ نو په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ په خوست کې هم د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو په شان خلکو او ځوانانو د کنسرټونو اترنونو میلو او بندارونو په بدرګا پسرلنۍ میلې پیل کړې دي په خوست کې د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل هم دغه میلو ته ورغلی او دا رپورټ یې ورڅخه چمتو کړی دی
د نوی کال پر رسیدو سره خوستوالو هم پسرلنۍ میلې پیل کړې د کال په اول او دویمه ورځ د خوست ډډې ډلې ځوانان باغونو دښتو غرونو او زیارتونو ته ولاړل میلې او ثباتونه یې جوړ کړل په دغو میلو او بنډارونو کې ځای ځای د موسیقۍ پروګرامونه او اترنونه هم ترسره کېدل تیر ورځ د خوست ولایتي ادارې هم د بزګر د جشن د لمانځنې په څنګ کې د قومي مشرانو مدني فعالانو او ځوانانو په ګډون یوه پسرلنۍ میله ترتیب کړې وه د یادې میلې ګډونوال مدني فعال رفیع الله زیار وویل چې په خوست کې د نوي کال رارسېدل ډېر ښه ولمانځل شول
نوی کال دی په خوست کې د ځوانانو لخوا د مدني ټولنو لخوا ډېر ښه ولمانځلی شو موږ خوشبین یو 1915 لمریز کال ته چې د افغانستان لپاره به د سولې او همداشان د پرمختګ کال وي
د تړون ونیزي مسؤل مدیر سپی راماروزی په خوست کې د پسرلنۍ یو شپه ورځ د لمانځنې په باب داسې ویل
او هر ځای کې په هر صحرا کې تفریحي سیمو کې ځوانانو صحبتونه جوړ کړي وو او په ډلهیز ډول راوتلي وو اتڼونه یې کول مجلسونه یې جوړ کړي وو ډېر د خلکو سات تېر شولو خلکو داسې احساس کړله چې یاره زموږ په وطن کې هم خوښي شته خوشحالي شته
د شیخ زاید پوهنتون استاد فاروق جان منګل بیا په خوست کې د بزګر د جشن د لمانځنې یادونه وکړه
بزګر جشن مو په خورا شاندارو مراسمو سره ولمانځه د خوست ولایت د مختلفو قشرونو نه دلته ګڼ شمېر کسان راغلي وو او موږ په خورا شاندارو مراسمو سره چې موسیقي او وطنونه هم پکې وو دغه ورځ مو ولمانځله خوشاله وو چې دغه ورځ په سولې او آرامۍ سره لمانځو
د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي چې په یاد ولایت کې د نوي کال د شپو ورځ د لمانځلو لپاره پوره تدابیر نیول شوی ول
نوي کال د خوشحالۍ په مناسبت ولایتي ادارې لومړی په امنیتي برخه کې بشپړ مکمل امنیتي پلان نیولی دی له بل طرف نه تاسو ولیدل چې موږ د دهقان میله هم ولمانځله او تر څنګ مو د خوست ولایت د مخورو شخصیتونو استادانو روشنفکرانو مدني فعالانو رسنیو لپاره یوه ادبي میله په پام کې نیولې وه چې تاسو خپله د دې شاهد حال یستئ
د خوست په تفریح ځایونو کې یو شمېر ځوانانو د خلکو د خوشحالۍ لپاره د سیمه ییزو هنرمندانو کنسرتونه هم ترتیب کړي ول
نوم یې نور رحمان دی دلته چې موږ راغلي یو موږ ملګري ترتیب جوړ کړی و چې په نیو کول کې یو ساتيري او خوشحالي تر سره کوو میله جوړې کوو د موږ دستور د پلورو د نکاح تاریخ نه اوس الحمدلله د متن په تاسو کې موږ سره وځي شو یو محمد رمضان چې موږ راستلې دي ځوانونو خپل د ساتري د ځوانونو د افغانيون د هیوادوالو د خوشحالي د خوشحالي لپاره مرسته دي
یاد دي وی چې له په خوانه په خوښ کې د پسرلی په لومړی شپه ورځ کې پسرلنۍ میله جوړېږي خلک او ځوانان بیا د ولایت په تفریح ځایونو غونډیو او زیارتونو سره نږدې راټولېږي سباتونه بندرونه او د موسیقۍ په بدرګه پروګرامونه جوړوي
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقۍ استادان په ځهال
خو وډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڑم او هر یک شمبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
اردوونکو په نیمه کبالی سیمه بکا خیل وزیر کې بیګای او مشاعره او د ټنګ ټکور پروګرام شوه چې یو شمیر ځایي شاعرانو د پښتني شعر او د مینوالو ګډون پکې کړي. په دغه اړه د عمر دراز وزیر رپورت او ورپسې تاسو ته د اترن یو سندره دروړو.
دستورا کې د بنو نیم قبایلی سیمه او شمالي وزیرستان شاعرانو برخه درلودله. د دستورې په پیل کې د شمالي وزیرستان شاعر ادیب دیدار وزیر په موجوده صورتحال کې د پښتون شاعر په زموارو او موجوده حالاتو تفصیلی خبرې وکړې.
شاعر د ماحول غړای وي چې د تو په ټولنه شه د تو په سیمه شه غم درد وي نو ته مجبور یې او ولستا او خالدو د اسندره پښکوی ځین ته پاده د مصیبتینه شګری ته دغه نه زوم بچا اوس وزخته چې دا جنگ دی چاده ګټه یې چاته دو او پېدې سګ دغه جنگ نه وخلی.
د پروګرام په دویمه برخه کې خوندوره مشاعره وشوه چې د بنو افاربنو او شمالي وزیرستانه کډوال شو شاعرانو په موجوده حالاتو باندې په زړه پورې شاعري واوروله.
زمونږ د کلی ځوانان هغه سی ودو د دې نه بچا خان پیژانې نه خوشحال بابا پیژانې کته پسل پر دو کې ځان پټ کړې خو بیا هم کا سر ستا هر انداز پیژانې ستا هر ادا
زده کابل او کندهار په جاړا ستړې نه وم چاره تا وی چې په خور چا په ټوپک وشتله د کندواله د یون غریب په دیوال خکلی ګلان د پیغلو سخ کوله هنر چا په ټوپک وشتله د شنا پټي په غغه پولا کتابونه خوارم د سکول ماشوم وختي سحر چا په ټوپک وشتله
ستاشر پسند یا دون تلی ندی پټتی چرتا بیا به مې ور راوړی د سړپ پښتونخوا پس او دیخه مشیلرا نما د شکست م ور کوي یو له ونای شور براسی په دې چپتیا په سه
یو ورځ به هم د بنگړیواله به ملنګ نه و دغه کوسا په خورنګینه و بدرنګ نه و او سش کال شرشمو شنو غنم مزه نه کوله په پوله پوله روانه غنم رنګ نه
دا زما ځواني په توبو سر نه شو سوزله په دار دی وزانه کړه.
دا غونډه اخري برخه د ټنګ ټکور لپاره ځانګړې کړل شوې و چو ولسی سندرغاړي نصیب رحمان پخپلو ولسی سندرو او ګډونوالو پخپلو اتڼونو سره دغه پروګرام تر نیمې شپې پورې جاری وساتلو. عمر دراز وزیر مشال ریډیو.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مبجو په تکراری توګه اوریدای شي.
Yo
جانم.